په پېښور کې د غرمه 12 بجې شوې ده. موږ د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به محمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان دفاع وزیر ویلی چې د پوځ د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. د بلوچستان د برښور او توبکه کړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي او ملګري ملتونه وایي په ایران کې د مظاهرو پر مهال تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر ویل چې د پوځ د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړ کې به نورې مرحلې هم ډیر ژر سرته ورسول سي. تر دې شاوخوا یو ساعت وړاندې د پاکستان پوځ د اماډیکو دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د پوځ مرکزی دفتر د پوځ د مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نومونه دفاع وزارت ته لیږلي دي. تر هغه وړاندې خواجه آصف پرون جو نیوز ټلویزیون ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغه هیواد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړ کې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې ډېر پرمختګ وسي. د پاکستان پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوی پوځي مشر وټاکل سي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د اماډیکو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نومبر پر 2 د جنوبي وزیرستان په سره راغه کې له وسوال سره 55 کې یو حوالدار وژل شوی دی. تر بندیز لاندې وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. په دا ورسیو کې په جنوبي وزیرستان کې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې ځایي ولس د مخنیوي لپاره څو ځلې احتجاجي لاریونونه کړي او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. بلخوا ځلې انتظامیه ویلي چې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان کړي دي او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د بلوچستان د برښور او توبه کاکړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوي ضلع غوښتنه کوي. دغه پر لټوال پرون د ولارین په بڼه کوچ ښار ته داخل شول او د اسمبلی مخ ته په احتجاج کښېنستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کلیوال کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د دوی له درو غوښتنو دي پر یوه عمل وکړل سي.
موږ یو لک درې زره آبادي یو تحصیل نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په یو لک درې زره آبادي په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع هم جوړ شوی دي په کم شمېر نه. نو موږ ته باید چې د برښو توبې کاکړي په نامه یو ضلع راکړي. نو لیاز موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. درېمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو. لیاز موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د بلوچستان حکومت د نومبر پر 20 په یوه اعلامیه کې پښین ضلع وویشل او د کاریزات برښور په نوم یې نوی ضلع اعلان کړ چې مرکز به یې خانوزی وي خو د برښور اوسیدونکي دغه اعلامیه ردوي. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د 4 کسیزه غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو دفتر مشر ولکر ترک خبرداری ورکړ چې په ایران کې د پولیس په توقیف کې د یوې ځوانې مېرمنې د مړینې له امله د رامنځته شوي ناکرارۍ پر وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات بحراني مرحلې ته رسېدلي او په وروستۍ اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې پرون په یوه خبري غونډه کې د ترک یوه ویاند وویل چې د اونۍ په پای کې د دوو ماشومانو په ګډون په ایران کې د مظاهرو له امله د وژل شوو کسانو د شمیر زیاتېدل او د امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون سختول په هغه هیواد کې بحراني حالت په ګوته کوي. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوه چې 22 محسا امینی د سپتمبر په 14 تر هغه 3 وروسته مړه سوه چې په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا د سر د حجاب په اړه د ایران د سخت قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن 4 سیالۍ وسی. د نومبر پر 23 لومړۍ سیالي د مراکش او کروشا لوبډلې ترمنځ کیږي. ورپسې به جرمني او جاپان له یو بل سره لوبیږي او درېمه سیالي به د سپین او کوستاریکا لوبډلو ترمنځ وي. ورستی او څلورمه سیالي به د بلجیم او کاناډا لوبډلو ترمنځ کیږي. تر دې مخکې پرون سعودي عرب د ارجنټاین لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مول احمد شاه زمي وردل پروانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان دفاع وزیر بیگا وویل چې د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. د چارو شیدونکو وایي دا ځل د پوز د نوي مشر ټاکلو مسله په بې ساري ډول لانج بنه شوې. په خیبر پختونخوا کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي د اپوزیشن هغه تورونه ردوي چې وایي د عمران خان په لانګ مارچ کې د صوبې سرکاري وسایل کارول کیږي، خو د چارو یو شنونکو په لاریون کې د سرکاري وسایلو د استعمال لپاره ځینې دلایل وړاندې کوي.
وزیر اعلیٰ صاحب کے بجٹ کئی تو ڈیفینیٹلی آگے سرکاری گاڑی بھائی، سیکورٹی بھائی، وزیران صاحبان دیا وہ سرمبا سرکاری گاڑی بھائی، میں سرکاری وسائل استعمال کو بکی گی.
او په جلال آباد کې د کباړ جامو یو خرڅون کې وایي غربت دومره ډیر شوی چې خلک د زړو جامو اغستو توان هم نه لري.
زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالو ته وسنه رسیږي، کار نشته، کارخانې نشته دي، وظیفې نشته دي.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ترازو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. په دې لړ کې به نورې مرحلې هم ژر سرته ورسی. تر دې وړاندې پرون ناوخته د پاکستان پوز مرکزي دفتر دفاع وزارت ته د پوز د شپږو لوړ رتبه افسرانو نمونه ولېګل. په دې اړه احمد شاه زمي په اسلام آباد کې د مشال لډیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د پوز د نوي مشر د ټاکلو په عمل کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی.
د پاکستان د فوج د نوي مشر ټاکلو چې کوم عمل دی هغه اوس ګړندې شوی دی او داسې امکان شته چې نن په دغه اړه باندې مشورې نورې مشي، ځکه چې تیره شپه د پاکستان د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې د فوج د مرکز جی ایچ کیو نه چې دوی ته کم حکومت ته د دفاع وزارت ته کم یو فهرست راغلی و لایحه وه سمری وه د فوجي افسرانو، نو هغه دفاع وزارت څخه بیا د وزیر اعظم دفتر ته تللې ده او د وزیر اعظم بیا دا اختیار دی چې هغه د نوی مشر هغه وټاکي او بیا داغه نوم وروسته اعلان هم شي. د دې نه بیا وړاندې د خواجه آصف د بیان نه وړاندې په خپل باندې هم د فوج اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر هغه هم په ټویټر پاڼه باندې دا منلی چې د جی ایچ کیو نه د فوج د مرکز پینډې نه د فوج د مشر او دغه رنګې د نورو فوجي مشرانو چې کومه ګډه کمیټه ده جاینټ چیف آف سٹاف کمیټه د مشر د دواړو ټاکلو د پاره چې کوم نمونه دي شپږ نمونه یاد شوي دي، د دواړو د فوج د مشر او دغه کمیټې د مشر هغه د دفاع وزارت ته لیږل شوي دي. په دغه سمری چې کوم د فوج د بیانونه چې دي په هغه کې دانشته چې د کومو جنرالانو نمونه هغه د دفاع وزارت ته لیږل شوي دي او بیا د دفاع وزارت نه مخکې د وزیر اعظم دفتر ته تللي دي.
مننه طاهر خان، زما بل پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان حکومت تر اوسه یو مشخص وخت یا ځانګړی وخت شولې دی چې کله به دوی د پوز د نوي مشر د نوم اعلان کوي؟
اوس دا مشخص وخت خو نه دی معلوم چې کله به دا اعلان وشي د نوي فوج د مشر او دغه رنګ د ګډي کمیټې د مشر اعلان، لیکن تیره ورځ د دفاع وزیر ویلو چې دا ټول عمل به په اته سلویخت گینټو کې مکمل شي، ساتونو کې مکمل شي. اوس تقریبا هغه بیان ته چې وګورو نو شاوخوا سلیرش گینټو کې دا احتمال شته، امکان شته چې د نوي مشر نوم اعلان شي، ځکه چې د فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوه چې دی هغه د دې میاشتې په اخر کې دغه د موده پوره کیږي، د کار موده چې ده نو هغه به ریټایر کیږي، نو احتمال شته. بل خبردار چې تیره شپه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټی چې کوم شریک چیئرمین دی اسد زرداری داغي غونډم شوی ده او دا سې دلته ویل کیږي چې دغه غونډې مقصد هم مشوره کول د نوي مشر ټاکلو باندې. دا سې هم ویل کیږي چې اسلام آباد کې ممکن ده چې نن نورې مشورې هم وزیر اعظم په دې اړه باندې وکړي، ځکه چې د وزیر اعظم یو سفر دی ترکیه ته او دغه نه مخکې احتمال دی، دغه نه مخکې امکان شته چې دغه نوم د فوج د مشر چې هغه په پاکستان کې د سرکاري چې یو سیاسي موضوع ده هر ځای کې بحث کیږي، نو ممکن ده چې نوی مشر د فوج د مشر اعلان وشي ډېر زر.
مننه طاهر خان، زما وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې کومه لایحه یا کومه سمری د پاکستان د پوز مرکزي دفتر دفاع وزارت ته لیږلې ده او دفاع وزارت بیا د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده، په هغه کې د کومو پوځي افسرانو نومونه شامل دي؟
ګوره لکه څنګه چې مخکې ما وویل د فوج لخوا چې کومه لایحه یا سمری یا فهرست د چې کوم سینئر زیاته موده فوجانو کار کوي لیفټنن جنرلز دا غي نمونه پاړه باندې خصنه دی ویل شوی خو کم چې د پاکستان مطبوعاتي رسنۍ دي ټلویزیون چینلونه دي بیا سوشل میډیا دا پاغه باندې چې کوم نمونه راغلي دي نو وړاندې دغه نمونه ذکر شو هغه به دلته زه ویم پاغه کې په ترتیب سره چې کوم ورکړی شوی دی یو خو لیفټنن جنرل آصف منیر دی دویم لیفټنن جنرل ساحر شمشاد دی بیا بل لیفٹنٹ جنرل اسار عباس دے بیا لیفٹنٹ جنرل نعمان محمود دے بل لیفٹنٹ جنرل فیض حمید دے او بل لیفٹنٹ جنرل محمد عامر د دې نمونه پاغا چې کوم دلته میډیا کې بار بار راځي ویل کیږي او تیر ورځ چې کله سمره خبرو شو نو بیا هم ځنې جرنالستان چې دغه پاړه باندې دا یو نظر دی چې هغه معلومات د دننه لري هغه هم دغه نمونه په دغه ترتیب سره ورکړي خو دین وړاندې هم دغه چې کوم لیست سینیاریټي نو پاره کې نو دغه نمونه لیکن دا د وخت مخ کې خبره وي چې په دې کې نور باسونه وشي او نن به ممکن د لکه چې په دې کله نور مشورې کیږي نو د دین لیست نه به یو کس هغه نوم اعلان شي.
له اسلام آباد خبريالو زموږ همکار طاهر خان او د پاکستان د پوز د نوي مشر د ټاکلو پر مسله چې کوم تازه پرمختګ شوی دی په هغه معلومات موږ سره شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي د پوز د نوي مشر د ټاکلو عمل پیل شوی او زربا دغه نوم اعلان شي. بلخوا په پاکستاني او رسنیو کې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د پوز د نوي مشر پر ټاکلو زیات بحثونه روان دي. شنون کې وایي یو خوا په هغه هېواد کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د وروستیو سیلابونو له وجې لکونه خلک متاثره شوي دي، نو بلخوا رسنیو له تېرو څو اونیو راهیسې زیاتره وخت د پوز د نوي مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د جنرال قمر جاوید باجوا چې همدا اوس د پوز مشر دی کاري موده یوه اونۍ وروسته پای ته رسي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 21مه قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پام یې د پوز نوی مشر ټاکلو ته ورکړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه او چا د دغه تصدیق کولو کوشش هم نه دی کړی. ټول پام یې د خلکو دې اړخ ته اړول دی ځکه چې ادارې کمخل شوي دي. سپیکر صاحب د میډیا لس فیصد
خواجه آصف دا خبرې په داسې مهال کړي چې د پاکستانی رسنیو کو ورځپاڼې دي او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف آف آرمی سټاف ته ورکړي. دا د هغو یو څو ټلویزیون پروګرام نو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوا وروسته د پوز د نوي مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د سانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د تیرو سو ورځو نه د پوز نوي مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کار داسې نه دی شوی، سخت کال چې لکه څومره دا معامله متنازعه شوې ده څومره سیاسي شوې ده دومره چرم نه دی شوی، بلکې پرون په قومي اسمبلی کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کال کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دی نو دا په لارو کوڅو کې.
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولې دي.
زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت دی، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګران خپله گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروری خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوځ مشر ټاکل خو کیږي، پخوا هم شوی اوس به هم وشي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، د هغوی کار روزګار ختم شو، څاروي له شول. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته هغومره اهمیت ورنه کړ.
افسوس کی بات ہے، ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی.
دا پتا سال کی دا چھے دا جنرال باجوا کاری مدہ دا روانے نویمبر میاش پوپائی کے ختمی گا، او دا پاکستان حکومت ویلی دی چھے دا نویمبر لے یہ ویشتہ میں سخی دا حقا دا زائناستی ٹاکلو عمل پیل کرے دے، او تا مدہ چھے دا نویمبر پر 25 مئی اعلان کری.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
خیبر پختونخوا کې پوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لارون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي، خو د صوبایي حکومت ویاند د تورونه ردوي وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا ځینې شنونکي وایي کله چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لارونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي. تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي، خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورج وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاري وسایل استعمالوي، زمونږ د صوبې سورج سرکاري مشينري چې دا ناغا پرشرایز کوي، سرکاري تیل استعمالوي، سرکاري ګاډي استعمالوي، سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره. د بدقسمتانه بیا زمونږ صوبه داسې ګڼي لکه چې دا د دې ذاتی جاګیري.
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرسټر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده، صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نه راکړي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډونه دی لا فعال حال، اخو په پنجاب کې
کابینه
ټول کابینه بل تینو دا کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد تر پینډې پورې لګي کنه، نه دوه پیسې نه جوړه پر وسایل استعمال شي، اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حلو ځلو نظر لرونکي خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغې ټایم، هغه ټایم ټول سرکاري مشینري به استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټولو چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو، هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دغه شانته دې ظلم بکیږي، ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کوم دې سرکاري وسایل هم به سرکاري ګاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دی اوسره هم سرکاري ګاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې وروسته پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسي. او د صوبه نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنڈی په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د بلوچستان د برشور او توبکه کړه سیمو سلګونو اوسیدونکو لپاره نه سي د بلوچستان سملای مخ ته پلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکړي او یادې د برشور او خانوزای ترمنځ سیمه کې د نوې جوړې شوې ضلع مرکز جوړ کی. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 28 په اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوې ضلع اعلان کړ چې مرکز به خانوزای وی. خود برشور اوسیدونکو یغه اعلامیه نه مني. تفصیل له کوټه د مشال رادیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د برشور او توبه کاکړی سیمه اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج کې لاس پورې کړی او حکومت څخه غوښتنې کړي چې برشور دی ځان ته ضلع جوړ سي یا دی د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزۍ او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو د دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر 28 نومبر د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سوه او د کارزات برشور په نامه یوه نوې ضلع جوړه سوه چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړی اوسیدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزۍ د برشور او توبې کاکړی مځکې پراخې دي ځکه همدلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کارزات په 2,30,000 جوړی نو دا ځدی چې مثال موږ 1,30,000 آبادی یو تحصیل دا غو 3 تحصیل دي 1,00,000 دي نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په 1,30,000 آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نور ضلع جوړ شي کې په کم شمیره نه نو لحاظ موږ شمیره نه چې 1,30,000 ده نو موږ ته باید چې د برشور توبې کاکړی په نامه یو ضلع راکړي د خانوزۍ د کارزات چې کوم ضلع جوړش دا زموږ قبول ده په لحاظ موږ ته د دوه نو کې زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی د کلا عبدالله بارډر هم قریب دی د کلا سپلا بارډر هم قریب دی نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور د هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریم خبر مردا وک چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو لیاز موږ په خپل ضلع کې لیک په پښین کې
د خانوزۍ سیمې او د غزۍ د ولسی کمیټې غړي نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول سنتیاوي ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو.
تر کمان د پوری چې د برشور والا د اعتراض خبره ده ښکاره خبره ده ریوینیو ډیپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړ وي کتل دلته د عدالت دفتر ستا دلته بینکونه ستا په خانوزۍ کې دلته تحصیل پال دی دلته د رایش ځایونه ستا جبکې په برشور کې دغه سهولیات نه وو. هغه موږ ورونه دي موږ دا نه غواړو وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګي لمن سي یا دوی له موږ زخوا بده سي.
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزۍ څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقي د نوي ضلع جوړولو په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
خبر آبادی دا وقت آبادی پانچ 40,000
د برشور او توبه کاکړی اوسیدونکو د خپل غوښتن لپاره پر 3 اگست 2023 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر پښو لاریون کړی وو، چې بیا د هغوی سره د پښین د ضلعي انتظامیې مشر مرستیال او د کمیشنر کوټې په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې وه چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو ور بیا پاملرنه وکړي، خو تر 3 نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرلت ولی، خو یو ور بیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د څلورو غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج باید تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوې نه وي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه اوسېدونکي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونه په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړي نو ممکن بیا جګړه پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمه د دوپرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا د ډنډ پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څه ناڅه امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې
د پکتیا د ډنډ پټان ځایي اوسېدونکو وایي چې د کرخې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچېرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبې په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرخې ته د نږدې سیمې اوسېدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوي ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دې لوري ته په پراته ځمکه چې د کورمې ځینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوې، خو افغان نور یې دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسېدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپنا ځای نه لري، پاکستاني ډېروران دلته بند پاتې دي او افغاني ډېروران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي. د سترو موټرو ډېروران او مریضان هم ډېر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید دا حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لور ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسېدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوختي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پیلا اوس جنګ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالۍ کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده، خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسېدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبې او سه شنبې په ورځو مو پر لپسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پر لپسې ژمنو سره سره د دې رپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخې سره نږدې یو شمېر لوی او وړ قومونه لکه قیمتوال، خروټي، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نوروسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکو دي لن خبرونه له احمد شاه زمي اورو.
د پاکستان دفاع وزیر ویل چې د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. تر دې شاوخوا یو ساتوران د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې د پوز مرکزي دفتر د پوز د مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نمونه دفاع وزارت ته لیږلي دي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. د پوځ د اماړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر پر 22مه د جنوبي وزیرستان په سره راغی کې له وسلوالو سره پنشت کې یو حوالدار وژل شوی دی. روس د دې بریدې مواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د برشور او توبه کاکړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوې ضلع غوښتنه کوي. دغه پر لټوال پرون د ولاریون په بڼه کوټ شرط داخل شول او د اسمبلی مخ ته په احتجاج کښېنستل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مشر ولکر ترک خبرداري ورکړي چې په ایران کې د پولیس په توقيف کې د وی ځوانې مېرمنې د مړینې له امله د رامنځته شوې ناکراری پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقدامات بحراني مرحلې ته رسیدلي او په ورستۍ اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن څلور سیالي وسی. د نومبر پر 23مه لومړی سیالي د مراکش او کروشیا لوبډلو، دوهمه سیالي د جرمني او جاپان، دریمه سیالي د سپین او کوستاریکا او څلورمه سیالي به د بلجیم او کاناډا لوبډلو ترمنځ کیږي.
مشال لډیو لن خبرونه او سببلا موجود سر صلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بشری بحران پر اخیدو ته سخت اندېښنه لري. دا کمیټه او نور نړیوال ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د نړیوال کمیټې عملیاتي مشر چې د مال افغانستان په سفر دی ویلي په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګریډ ته هم رسیږي چې ګڼ خلک بیا ځانونو ته د ولو وس نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته هم غږی ادارې تر وخت مخکې د ژمي پر راتګ اندېښنه خولي وا ویلیو چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي د نهیلۍ ژوند کوي. جزئیات له اسمت څاروان اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانی اغیزمن کړی دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او ترڅنګ یې نشي کولای چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکې مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته راو ګرځي، ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړېشي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسوونکو شرایطو کې ژوند کوي چې به یې لوړې شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 621 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13500، 15500 او 10800 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونې د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي لاغ هیوادونو سره به مالی مرستې کوي چې قدرتي ناورینونو وهلي دي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې یې د سګ دوبي د بارانونو او سیلابونو په شکل کې زخت ډیر تاوانونه ولیدل. د چارو ځینې شنونکي وایي د موسمي بدلون مسلې د حل لپاره باید پر وخت اقدامات وشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم ادارې NDMA ویلي د وروستیو سیلابونو له وجې د هیواد ته د 1.5 اربع ډالرو زیان رسیدلی دی او 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. شبیر احمد جان د موضوع له تفصیل سره.
پاکستان کې د موسمیات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې که د دې موسمي بدلون مخه په وخت ونه نیول شو د پاکستان په شان ملکونو به د نورو توانونو سره هم مخ کې دی شي.
خاص کر مونږ سیمه چې کوم د کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا داسې دی ایکویټر سره نږدې چې څومره ملکونه دي دا راتلونکي وخت کې په دې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. په دې کې کوم راتلونکي خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یم چې مونږ د سنټرل ډیسټریکټس چې څومره دي دي کې دي او بو کمی یعنی انډرګراوند واټر چې څومره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور ادا کیږي. دې نه علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثره کیږي او دې فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټي کوالټي دواړو متاثره کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشه د 1.5 اربع ډالرو نه زیات مالی زیان اړولی وو. 3.5 میلیونه پورې خلک بے کوره کړي وو او د 1.5 مزرو نه سیوایې مړ کړي هم وو او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باراني اوبو اغیزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیات څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال توای چې دا فن اخودل یا ورکول یو عارضی خبره کې دی شي خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدون او د دین راتون کې افاتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي او د ګرین منسوبې لکهونه بوټي کرل ځنګلونو زیاتول دغه ډول منسوبې غریب هوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو عارضی حل کې دی شي خدای په خل نه لګیږي نه یمداري چې د یو ځای حیاتیاتي سیستم کې کوم نیو دغه ډیسټرب شي کو څو پرسته یو ځمکه دا هغه وړي دا هغه کې کوم ځای خېدی جوړ شي او په 13 کال کې یا په 13-15 کال کې هغه باندې کوم مرغه کوم میان کوم چینجی کوم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه او هغه زرخېدی دا هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. دریمه خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي نه دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه نو زمون سره بیا په ملکی صدا باندې د دې سره سیستم دی چې دا کم زمیدار مکه وړي شي دا کم غریب سړي کور وړي شي دا پیسې به دوته په کم میکانیزم سره راشي کی یو انسرټینټی دار دی چې کار لګو ډیر زیات اوساري یا به آیا دو پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیات په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشا 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پیپلز ګوند یو مخکخ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې د ترهګرۍ او تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د ګډې غونډې رابدلو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د نامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلۍ ځینې غړي د سینیټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید پارلمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه ده چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې موثره رول ولوبوي. پر دې موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 20مه په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړي، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلۍ کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 20مه د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیاره دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه
د چا ګمان دی چې دا پارلمان له دومره با اختیاره نه ده، خو نه بیا هم ولس لپاره، د علاقې لپاره، د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی صاحب مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس پر دا خبره کیږي، دا کم خلک دی، کم ګروپ دی، هغو څه خبره ده یا زمونږ اهم څه ده؟ مونږ ته به د ریاست چې کوم ادارې دي هغه به خبره وښایي چې بھائی په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه به بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ فیصلو مرکز دے نیو مکہو پارلیمنٹ تے ورکول پکار دی زما یقین دارے چے پارلیمنٹ اجتماعی دانش دے حوالے سے موثر کردار ادا کولیش چاگئی دا ڈیسائیڈ کی چے دے خبر اترو دائرہ کار سے پکار دے خبر اترے چا سر کول پکار دے زمونگا ریڈ لائنز او سر لکی رسدہ او خبر اترو نا زمونگا هدف او ٹارگیٹ سرے دا ٹول دا سی سیزنہ دی چے دا پارلیمنٹ کے ڈسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پرستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلۍ کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عبادالله خان د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی. صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لاین آرډر تباه شو. څنګه د سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سره تعلق دی، دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټي دا چا انیشیټ کړی دي. د مو ویپن سره راغلل څنګه بیسنګ هغه اوچت شو نو پکاره دا خبره ټول ښکاره شي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 21مه مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یې وکړن لارې وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاوده دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له ترهګرۍ سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد پارلمان یو زیلی کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازم و عمل ونه شو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په جلال آباد ښار کې د زړو یا استعمال شو جامو پلورونکي وایي سکالی د تیرو کلونو په نسبت کاروبار کم رنګ دی. بلخوا یو شمېر ځوانان چې په خوا به ځانونو ته نوې جامې کولې وایي چې د بیروزګارۍ له امله نشي کولی نوې جامې واخلي او مجبور دي چې زړې هغه وپیری. تفصیل زمونږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې په لیلامي مارکیټ کې د استعمال شوو جامو دوکانونه هم فعال دي، خو د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت د جامو د خرڅلاو بازار کمرنګیر شوی دی. د دوی په خبره اکثر وخت رینه غریب خلک او رزمزدوران جامې پیری، خو دا چې اوس رزمزدوري هم د نیش برابر ده د دوی په بازارې بد اغېز کړی دی. د زړو جامو دوه تنه پلورونکي احمد فیروز او عبدالبصیر وایي
پخوا په نسبت د اندازه تغییر کړی، نسبت کارونه کم دي، ساختمانی کارونه مست نشته، ځکه دا ټول غریب غربت جامع اخلي خامخا تغییر کوي.
کال نه را په دی خوا چې امارت اسلامي راغلی سید امنیت راغلی، اما خلکو کارونه ډېر خراب دي. خلک د اکثریت د فقر سره مخامخ دي. زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالیو ته وسنه رسیږي. د څه د وجې نه کار نشته، کارخانه نشته دي، وظیفې نشته دي.
دا چې استعمال شوی جامې څنګه بازار ته راوړل کیږي یو تن پلورونکي نسیم خانی وایي
دا خلک کله کې ګرځي باڅغه نه راټولي دکاندار ده. دکاندار نه بیا اخلي د بل نفر هغه به ویری کوټ کې منځي مرمزه جوړې هغه نه بیا موږ ته کابل انتقالي جلال آباد ته باڅغه موږ دراوړ به موږ ته دکان کې دوه خرڅ وي.
په جلال آباد ښار کې د زړو جامو د پلورلو دی مارکیټ د یو شمیر ځوانان هم ورزي او د خپل قد او قامت سره سمې جامې پیری. احسان الله او ممتاز هم د هغو له ډلې دی چې د زړو جامو د پیرلو په نیت دغه مارکیټ ته ورغلي ول. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو سلو روپۍ والا مال اقتصادي راځي، زه خپل غریب مال ته په سو پلس رنیم سلو روپۍ کار کوم، زه په سلور سو جامې والم او په درې سو ګنډم، نه زه نشم کولی رسیدګي نشم کولی. مخکې تیر دولت کې مونږ کولی شو چې ځان لم جامې هم کړې وي او کور خرچه هم کړې وي، اوس نه کور خرچه را سولې شو نه ځان جامې کولی شو.
دلته بس نور وسند کې دلته ارزانې دي، وسندې د وچه راغلي دلته جامې واخلو، کارونه نشته، دا کارونه خراب.
د ذکر ور د چې د تیر یو نیم کال رئیس نه یوازې د زړو جامو پلورونکي ل خپل روزګار نه شکایت کوي، بلکې په ننګرهار کې یو شمیر نور کاروباریان هم د ورته حالت سره مخ دي او ل خپل روزګارونو شکایت کوي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن بجے د خوست خار پیو مارکیٹ کے دیکشن بے پر روز اور لگی چھ شاخوا 50 دکانوں تے زیان اور سبو د پیخی زیان من ل اڑوند کشفی او نیتی دارو د اور لگی دنے د اساسی لاملون د مندلو ہمدارنگ ل زیان منو سوداگر سر د مرست غوښتنه کوي د خوست طالب چارواکو د پیښې د پلټنو ژمنه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې
د دوشمه پر ورځ د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال راډیو ته وویل
دغه بعد په صحیح پلټنه وشي د دې کندرونو 80 ملیون یا 100 ملیون تاون شوی دی په خپل میتر دې کون کې کیدای ایوار په یوه اید نه لري نور د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کی د دې خلکو د مصرف پاوي کی چې هر لیر نه پیدا کوي او پر رحم کوي دا وسره
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل گاز او د سوانګ ټوکی خرڅیږي چې خلک یې له پیخیدونکو ګواښونو پندیښ نه کیدي. د ښاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله وویل اور د ښار په زاړه مارکیټ کې په یوه نانوایۍ کې پوره شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات زیانمن شول.
که چېرته دا غلیارې خلوص وای موږ به دغه زیان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به موږ ته رسېدلی وای.
د خوست ښار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیښې هر وخت امکان لري خو دې لپاره چې مسؤلین د پیښو ځایونو ته ژر ورسیږي باید خلک له عامولارو کوڅو او پیاده روانو د کاروبار استفاده ونه کړي.
اصلي خبره دا ده چې موږ ولې دومره نه پوهیو چې داسې ځای کې نمبې لپاره ځای ورکوو چې هغه د ښار مانځوي د مارکیټ مانځوي. خوستواله نه دا هیله ده چې خپل پیاده روانه خپل عاملارې د ولس په مخ هم د موټر په مخ هم د اطفایې په مخ خوشي وسات یار وخت لپاره.
په خوست ښار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې دي متضرره شول دې سره پوره همکاري وکړو.
بلور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي. د خوست امنیت قوماندانۍ ویان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګېدل او زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماسټر پلان له مخې نه دي جوړې شوي د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله یې جادې سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په قطر کې د فوټبال نړیوال جام دروانو سیالیو په لړ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان تر پرونه بریا وروسته د سعودي عربستان بادشاه نن چهارشنبه په هغه هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. رسنیو راپورټ ورکړی چې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سپارښتنه کړې چې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو مامورین او زده کوونکي د نن رخصت وي. تفصیل له صفی الله ستانکزی ورو.
د سې شنبې ورځې په مسابقه کې د سعودي عربستان هیښوونکي بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نکاو چې دغه لوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښې ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریالز په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاو. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژۍ د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون له ځینو کسانو سره دغه بریا لمانځي. د سعودي عربستان شپږ اتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغې پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغله زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.